هفت هفت روزه هفته رادیو آزادی. السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او د ازادي رادیو د ورستې یو خبری مجله د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبری مجله ډېر شتقیده چې زه سالي د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په مجله کې د ټوکیو د کانفرنس او د دې کانفرنس د ژمنو او اهمیت په اړه راپورونه درته لرو. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه چې احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د ټوکیو په نړیوال کانفرنس کې نن له افغانستان سره تر 2014 کال د نږدې 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن وویل چې متحد ایالات او پاکستان د خپلو اړیکو پر راتلونکي د تمرکز لپاره د تیر کړکیچ لپاره اوښتي دي، او د سوریې د رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد پوز د توغندوي ازموینو او ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ګډون پراخ پوځ تطبیقات پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. د ټوکیو په نړیوال کانفرنس کې نن له افغانستان سره تر 2014 کال د نږدې 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وشوه. مرستندویو هیوادونو همداراز ژمنه وکړه چې تر 2014 کال پورې به له کابل سره مرستو ته د تیرې یوې لسیزې په کچه یا د کچې ته په نږدې اندازه دوام ورکوي. دا ژمنه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت د سالمې ادارې د راوستو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې له نویو شرایطو سره موافقه کړې ده. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په پلان کې لري دا خبره یقیني کړي چې د نړیوالو مرستې به په سم ډول لګیږي او حیف میل کیږي بنا. نړیواله ټولنه د مرستې افغانستان ته په اسانه نه ورکوي. په بدل کې دوی یو لړ هڅې غواړي، له فساد سره مبارزه، سالمه اداره او د دولتي مؤسساتو پراختیا ځینې هغه ټکي دي چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړي. افغان حکومت هم د خپلو مؤسسو پر پیاوړي کولو، له فساد سره د مبارزې او د سالمې ادارې پر جوړولو د تمرکز لپاره د راتلونکو دوو کلونو لپاره خاص پلان لري. د ټوکیو په کانفرنس کې د څباندې اویا هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی وو، او هدف یې د افغان حکومت له کمزوري اقتصاد څخه د ترلاسه شویو عوایدو او هغه څه ترمنځ د خلا ډکول و چې افغانستان په یو باثباته هیواد د بدلیدو لپاره اړتیا ورته لري. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په ارغستان ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې نن 14 ملکیان ووژل شول. د کندهار والی ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. دا پیښه له پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې او دوه موټر چې یو د بل پسې روان وو پر ماینونو الوتی دي. په یو بل خبر کې د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه په اسمار ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې یو وسلوال مخالف وژل شوی او دوه د ملي اردو عسکر او دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. دراز د کاپیسا امنیتي مسؤلان وایي چې تیره شپه په یو چاودنه کې دوه پولیس په دې ولایت کې ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د آیرلند په وړاندې لوبه پیلوي. د سبا لوبه نړیوال جام ته د لارموندنې د لوبو په ترڅ کې په دوبلن ښار کې کیږي. افغانستان په دې لړ کې څلور ورځې مخکې په یوه ورځنۍ لوبه کې د آیرلند له ټیم څخه ماتې وخوړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن وویل متحد ایالات او پاکستان د خپلو اړیکو پر راتلونکي د تمرکز لپاره د تیر کړکیچ له پړاوه اوښتي دي. میرمن کلینټن په ټوکیو کې د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستندویانو د کانفرنس په حاشیه کې له خپلې پاکستاني سیالې حنا رباني کار سره تر کتنې وروسته وویل واشنگټن او اسلام آباد له دې چې توانېدلې خپلې وروستۍ ستونزې شاته پرېږدي او پر راتلونکو ګڼو ستونزو تمرکز وکړي ډېر هڅېدلې دي. د دې اشاره په افغانستان کې د د اکمالاتی لارې د بیا پرانیستو په اړه د تیرې اونۍ موافقې ته وه. میرمن کلینټن وویل دا به د دې موافقې په مټ له رامنځته شوي مثبت بدلون څخه په افغانستان او پاکستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړو، په افغانستان کې د سولې د هڅو او له اسلام آباد سره د اقتصادي مرستو د ملاتړ په څیر د نورو موضوعاتو په اړه د بحث لپاره کار واخلي. لازم دی راډیو څخه خبرونه اوري. د سوریه د رسنیو د راپورونو لمخې د دې هیواد پوز د توغندوی ازموینو او ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ګډون پراخ پوځي تطبیقات پیل کړي دي. سنا دولتي خبری آژانس ننو ویل چې دا پوځي تطبیقات به څو ورځې دوام وکړي. د راپورونو لمخې دا تمرینات پرون پیل شول او په ترڅ کې سمندري ځواکونو د سمندر له لوري د خیالي برید په وړاندې په شا تمبول. د سنا د خبر لمخې د پوځ د محاربوي تیاری د ازموینو لپاره به ځمکني او هوایی ځواکونه هم پراتلونکو څو ورځو کې په دې تمریناتو کې ګډون وکړي. کارپوهان وایي د دې تطبیقاتو هدف نړیوالې ټولنې ته یو خبرداری دی چې د سوریې په کړکیچ کې لاسوهنه ونه کړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د سوریې حکومت به د تشدد له ډیر ژر ختم او د انتقال د بهیر له پیل سره د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره یو ښه فرصت ولري.
The future to me should be abundantly clear to those
زما په نظر د اسد رژیم د پلویانو لپاره راتلونکي باید ډیر روښانه وي. د دوی ورځې نور نشمار تر رسیدلی او څومره ژر چې تشدد ختميږي او د سیاسي انتقال بهیر پیلېږي، نه یوازې کم خلک بمري بلکې د سوریه دولت به لزړو بوګنونکو حملو څخه چې هم د سوریه او هم د سیمې لپاره خطرناک وي او ژغورل شي. میرمن کلینټن زیاته کړه بې له شکه چې په سوریه کې اپوزیسیون د ودې په حال کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په توکیو کې د افغانستان لپاره په نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل تیره میاشت د سوریې د خلکو لپاره د رژیم پر ضد د شپړس میاشتنی پاڅون تر ټولو خونړۍ میاشت وه.
په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې شوې. په دې خبری مجله کې د ټوکیو د کانفرنس په اړه ورستي معلومات درکوي چې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنې پکې وسوې.
د نننې کانفرنس څه چې موږ غوښته د هغې نه اضافه تر تعهد موږ سره نړیوالو وکړو.
په بل راپور کې اوري کارپوهان وایي د ټوکیو کانفرنس مهم دی خو چې ژمنې عملي سي. د افغانستان، پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د ټوکیو د کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د ثبات او سولې په اړه خبرې کړې دي. افغان دولت غواړي خصوصي بانکونه په افغانستان کې دننه پانګونه وکړي. د مرکزي احصایې ادارې د بامیان د خلکو وروستۍ اداوې رد کړې چې ویل یې دلته ترسره سوې سروې عادلانه نه وه. تر شپږ نیمو بجو که وخت یاري راسره کوله نور مسایل هم څېړو. د جاپان پلازمینه ټوکیو نن د افغانستان په باب د یو نړیوال کانفرنس کوربه وو. د کانفرنس برخوالو د څلورو کلونو لپاره یعنی تر 2015 میلادي کال پورې له افغانستان سره د 1.5 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. کوربه هیواد جاپان ویل چې د 5 کلونو لپاره به یعنی تر 2018 میلادي کال پورې له افغانستان سره 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. زبیر ژمن په دغه شارک او له دغه شیبه د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی. ژمن صاحب، تر کانفرنس وروسته څه نوې خبرې لري؟
بله، لکه چې تاسو ویل کانفرنس نن پای ته ورسېده. د ولسمشر حامد کرزي رسمي سفر اول ورځ هم نن پای ته رسېدلې. نور نتایج همدا و چې 14 میلیارد ډالر د راتلونکو څلورو کلونو لپاره تعهد شو د نړیوالې ټولنې لخوا، او بل مقابل د افغانستان له حکومت نه هم دا ژمنه واخیستل شوه چې باید د اداري فساد سره په مبارزې او د حکومت د ښه کولو او د قانون د حاکمیت په برخو کې او په بیلابیلو نورو برخو کې چې د نړیوالې ټولنې په تیرو لسو کلونو کې تاکید کړی دی او په راتلونکي کې به هم تاکید کوي لا ډېر جدي اقداماتو کې. نو سبا د ولسمشر حامد کرزي د درې ورځني سفر ټوکیو ته دویمه ورځ ده چې بیا هم ځینې مصروفیتونه لري. سبا به نوموړی په یو پوهنتون کې چې په نوم د نیپان سپورت ساینس یونیورسيټي د محصلینو ته وینا وکړي او همدارنګه د پوهنتون لخوا به ښاغلي کرزي ته افتخاري دکترا هم ورکړل شي. له دې سره نوموړی به د جاپان له صدراعظم سره وګوري، د پارلمان له ځینې غړو، سوداګرو، ژورنالیستانو، له ټولنې غړو سره به هم کتنې ولري او د ټوکیو د جاپان له امپراتور سره به هم بل ورځ وګوري. او دغه درې ورځنی سفر به د ولسمشر له ټوکیو نه هم پایته ورسیږي.
ډیر مننه زبیر جمن وو چې د ټوکیو د کانفرنس په باب یې له دغه شره رپورت راکوه. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د ټوکیو کانفرنس کې له افغانستان سره تر حد زیاتې ژمنې وسوې. دول چې نړیوالو ورسره منلې چې د کله به افغانستان ته تر 3 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې ورکوي او دغه مالی مرستې به پر بیا رغونې شي حکومتداري د نشي موادو په وړاندې پر مبارزې او نورو برخو لګیږي. حضرت عمر زاخلول په ټوکیو کې دغه څرګندونې د ازادي راډیو له خبریال احمد زبیر جمن سره په یوه مرکه کې کړي.
نننه کانفرنس څه چې مونږ غوښته د اغې نه اضافه تر تعهد مونږ سره نړیوالو وکړه. مونږ د کال 3.9 میلیارد غوښتیو د راتلونکو 5 کالو لپاره، او کوم حساب چې مونږ وسان سره لرو په هر کال کې د 3 میلیارد څخه زیات تعهد شوی دی. نو فل هازه د یو نهایت موفق کانفرنس او نهایت تاریخي کانفرنس او خوشبختانه هم تعهد شو، هم صحت مصارف معلوم دي، هم په دې باندې توافق شو چې نویت مصارف به تغیر وکړي تر څو چې تاثیرات زیات وي، تر څو چې پایداري زیات وي.
توقع د حکومت دا و چې وروسته له 2014 نه تر 2015 په کال پورې د تحول د دورې لپاره هر کال شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته ژمنه وسی، خو اوس 15 کال
غلط فهمي ده په دې برخه کې. څه چې مونږ کړو هغه د دې چې د 15 کال پورې مونږ هغه مقدار پیسې چې مونږ ورته ضرورت لرو چې نړیوال مونږ سره کومک وکړي هغه شناسایي شوی. په مخکې په اولو 15 کالو کې 3 میلیارد دي، مګر په 2 پنځو کې بیا کمتری دي، او په آخرنیو 15 کې د هغې هم کمتری دي.
اوس
د 15 دپاره مشخص وشو او همدارنګه تعهد وشو چې متباقي تر 15 کال پورې نړیوال مونږ سره دي، او ماغه محاسبه چې مونږ کړې ده ماغه محاسبه حمایه او تایید وکړه.
پر راتلونکو 15 کالو کې بل افغانستان سره څومره مرسته کوي؟
کلنه به 3 میلیارد څخه پورته اوسي.
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخل ولو
راپورونه تبصرې او مرکه په خپل وخت لا ازادي راوړئ.
بیا هم د ټوکیو کانفرنس یو شمیر کارپوهان عوام خلک وایي ک افغان حکومت په د ټوکیو په کانفرنس کې د وړاندې سوي شرطونو په پلي کولو کې جدي اقدام نه کړي، نو د ټوکیو په کانفرنس کې سوي مرستې به هم د 13 کلونو په شان بوبوله هوسی. نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره د مرستې په بدل کې ځینې شرطونه ایښي دي. جزئیات د جمیلې ظریف پر رپورټ کې اوري.
یو شمیر کتونکي وایي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د شرطونو د پوره کولو لپاره یو قوي سیاسي اراده ته اړتیا ده. د اقتصادي چارو کارپوه حمید الله فاروقی وایي چې باید د دې شرطونو د پوره کولو لپاره افغان حکومت په خپل سیاسي اراده کې بدلون راولي.
افغان حکومت سره دا وړتیا همسته او دا توانایي همسته او دا وسایل او ابزار هم سره شته، او د افغانستان د ولس او د بنګلي دوستانو حمایت هم سره ده د دې پروګرام د پوره کولو لپاره. مګر یو شی چې نشته متاسفانه هغه قوي سیاسي اراده دي مسولینو او چارواکو سره نشته.
دغه کارپوهان خبرداري ورکوي چې د ټوکیو کانفرنس د افغانستان لپاره وروستي چانس دی، او که افغان حکومت سمه ګټه ترې پورته نکړي نو دغه مرستې به هم د 13 کلونو په شان حیف و میل شي. نه یوازې کتونکي بلکې یو شمېر افغانان هم په افغان حکومت انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې شوې مرستې په سمه توګه نه دي مصرف کړي. دوی له حکومت نه غواړي چې باید د ټوکیو له کانفرنس نه سمه ګټه پورته کړي، او هغه شرطونه چې نړیوالې ټولنې وربندې خي باید پوره کړي. د کابل خرڅو تنوسیدونکي په دې حق لا بیل بیل نظرونه لري.
زمانو بهر لا نه زیاده نو زما پاند باندې کچرت افغان حکومت په کلګ باندې تصمیم خه تصمیم ولې چې منګه اداري فساد ورکول شي ولې شي زمنګ ته کوم مالی مرسته چې لاغي منګه سره وکي دي ټوکیو کانفرنس کې اړینه غانه منګه ته پیسې دونه پیسې راغلي کچرت تقسیم باندې سي دا شخصي منافع او استفاده کوي.
نو می کفایت الله د تب د پانتن د وومس کال محصول استاجر يم. نو دا خو واقعیت چې اوسوګه او چاسره کومک کوي داغه د پاره هغه شرطونه لري، او زما په خپل نظر یو شی چې د افغانستان د کمبود ورسره مخامخ دی هغه د اشخاصو کمبود دی.
د ټوکیو کانفرنس له افغانستان سره د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره د یکشنبه په ورځ د جاپان په ټوکیو کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې شاوخوا 70 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ګډون کړی و.
د امریکا، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې مسله وڅېړله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وروسته تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په تفصیل خبرې وکړي له خپل افغان ساري سره غونډه وکړه. نور به احمد شیبر راتوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټوکیو د کانفرنس په ترڅ کې غونډه وکړه. دا غونډه وروسته تر دې وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هنار بنی کر سره خبرې وکړي. هیلری کلینټن د بهرنیو چارو د وزیرانو د دې درې اړخیز غونډې په اړه په ټوکیو کې خبریالانو ته وویل:
وی ویل ری افرم د کور ګروپس ګول اف انهانسد کو اپریشن اند سپورت اف ان
اف یو زل بیا دا تاییدوم چې د دغه ګډې ډلې هدف د همکارۍ پراخیدل دي او د افغانستان سوله او د روغې جوړې بهیر دي. موږ یو زل بیا خپل تکراری غوښتنه له وسلوالو مخالفینو کوو چې له تشدد لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته
کښیني.
د تیرې اونۍ له پریکړې وروسته چې اسلام آباد د ناټو د اکمالاتو موټرو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان له لارې افغانستان ته ولاړ شي، دا د هیلری کلینټن او هنار بنی کر لومړی مخامخ خبرې دي چې په ټوکیو کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې ترڅنګ وشوې. هیلری کلینټن خبریالانو ته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل: ما له هنار بنی کر سره په تفصیل خبرې وکړې او موږ دواړو ټینګار وکړ چې کولی شو تیرو ستونزو ته شا کړو او پر راتلونکو ستونزو تمرکز وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د امریکا د ګډو ستونزو د مخنیوي په برخه کې په پاکستان کې له پوځي ډلو سره جګړه یاد کړه. دی وویل: ما او هنار بنی کر د هغو ترورستي ډلو پر ضد پر مبارزې تمرکز وکړ چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان ګواشي او د متحده ایالاتونو ګټو ته زیان اړوي.
دا خبری مجله تر شپږو بجو او ډیر شو دقیقو ده. د محل په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او شپاړس دقیقې دي. د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې څوارلس ملکیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. له دغه شهره محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
پیښه دقیقا نه بجې د ارغستان په ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر ګډه پوله هغه مهال رامنځته سوه کله چې د ملکیانو دوه موټر په پرله پسې توګه د سړک د غاړې پر دوو شخصو ماینونو برابر سوه. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې څوارلس ملکیان وژل شوي او درې نور زخمیان دي.
پر دوو موټرونو چې یو ټوریسټ بل ټراکټر دی د ماین چاودنې شوي دي چې پایله کې څوارلس تنه ملکي وګړي شهیدان دي او درې نور زخمیان.
چارواکي د دغه ډول پیښو په اړه د دولت پر وسلوالو مخالفینو راچوي او وایي چې طالبان د افغان او نړیوالو ځواکونو لپاره د سړک پر غاړه بمونږدي چې ډیری وختونه یې ملکیان ښکاروي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
خو وسلواله طالبانو د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوه ښځه په علني ډول د زنا په تور په ډزو وژله. په هغې ویډیو کې چې نن په کابل کې د ځینو ټلویزیونونو لخوا خپره سوې دغه ښځه په یوه صادر کې پټه ناسته شول کېږي چې د یوه طالب لخوا ویشتل کېږي. جزئیات د حمیدې هارون عثمان پر پټ کې.
په ولسی جرګې کې د بدخشان ولایت استازي او د ښځو د حقونو فعالې میرمن فوزیه کوفي د یکشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان دولت باید د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قوانین په سمه توګه پلي کړي.
مثلا ما فکر میکنم جدا باید در ولایتی که یادش های تفاقف داده و دسته اخیر مسئولینش باید پرسان شوند.
زه فکر کوم په غو ولایت کې چې دا پیښه شوې ده له مسئولینو د پوښتنه وشي. اتفاقا چې دا سیمه د کابل په 2 کیلومتر کې ده، نو څنګه ممکنه ده چې د ټولو تر مخې داسې جنایت وشي؟ افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي.
په دې ویډیو کې چې د یوې ښځه وژل پکې ښودل کېږي، دا هم لیدل کېږي چې د یو شمېر طالبانو تر څنګ په لسګونو ماشومان او د سیمې خلک حاضر وو. د پروان ولایت چارواکي وایي چې دا پیښه د دې ولایت د شینوارو په ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې رامنځته شوې. د طالبانو لخوا د ډزو په مهال ښځه له ځانه هېڅ راز غبرګون نه ښیي او یوازې لاسونه یې تر زنه لاندې نیولي وه. دا صحنه د طالبانو او په سیمه کې د موجودو نورو کسانو لخوا د الله اکبر په نارو پای ته رسیږي. بلور ته دنیا لمان په دی باور دي چې باید شرعي احکام څنګه چې خایي عملی شي.
نه، په کلاشینکوف په مرمۍ باندې نشته، هغه به سنگسار حکم ده. سنگسار حکم شرعي ده، نو په دې کې مثلا د کلاشینکوف او مثلا د توري او د یو شی د بل شی د حکم کې نه درغلي. فقط هغه دی په یو مسله کې چې شریعت حکم وکي چې هغه قاضي باید دلته په خپل حضور ولري.
د پروان والی بصیر سالنګي ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې تر دې دمه د وژل شوی ښځې هویت څرګند نه دی او د دوی د راپورونو له مخې دغه ښځه له یوه وسلوال طالب سره د اړیکو درلودلو په تور وژل شوې ده.
زچ دې تور کړن په واده کړ ما پلار ته خیره کول چې مې د لاس ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې شې مې روزگار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې دوی نوې پریکړه کړې چې ټول خصوصي بانکونه باید له بهره د خپلې پانګې ساحه محدوده او په افغانستان کې دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د افغانستان بانک مسؤلینو وروسته له هغې دا فیصله وکړه چې دمګړی د افغانستان په خصوصي بانکونو کې 4 میلیارده ډالره پانګونه سوې چې 12% یې بهر ده. په دې اړه زموږ همکار زکی غیاسي نذیر د افغانستان بانک له مرستیال خان افضل هډول سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان بانک ولې دا فیصله کړې چې خصوصي بانکونه باید په افغانستان کې دننه پانګونه وکړي.
د افغانستان بانکي نظام چې دی ډېر نوی نظام دی. موږ په دغه شکل باندې بانکداري په افغانستان کې نه لرله، نو دا د مختلفو پړاوونو څخه تیریږي. په دې پړاوونو کې د خلکو امانتونه دي، په دې پړاوونو کې معیارونه دي چې د بانکداري لپاره وټاکل شي، په دې پړاوونو کې طرزالعملونه دي چې د افغانستان لپاره وټاکل شي. سیستم چې نیول شوی و هغه دغه و چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ فرصتونه ډېر زیات دي او مالي ادارات بالخصوص بانکونه باید د دې فرصتونو څخه استفاده وکړي. بعضې بانکونه وو چې د افغانستان بیرون دلته پیسې چې اخیستلې دوی سرمایه ګذاري کړې وه هلته بیرون او په هغې کې څه تشویش نه و، ځکه دغه هم یو مروج چې دغه دی په دنیا کې بانکونه کوي. دا مازیات دغه زمونږ دا اصرار دا دی، فشار دغه هم دا دی چې دا بانکونه باید په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، په افغانستان کې خلکو ته د تمویل زمینه سازي وکړي. او په همدې وجه باندې تصمیم په دې شو چې دغه بانکونه باید په طبیعي شکل باندې د خپله سرمایه ګذاري دوی ته راوړي په افغانستان داخل کې وکړي.
هډول صاحب، داسې اندېښنه نه ده موجوده چې دغه خلکو امانت به شاید دغه بانکونه له خوانه لوټ شي او دغه تصویر تاسو دغه اندېښنې پر اساس نه دی نیولای؟
نه 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 قطعاً نه. تر اوسه دغه هیڅ نشانی نشته، هیڅ یو خطر موجود دی، هیڅ یو نگرانی موجود دی چې موږ دغه پیسې په افغانستان داخل کړو غواړو. او دا هم شنان دی یو بل شی چې ډېر مهم دی، ستاسو د لارې خلکو ته اطمینان ورکوم. هغه دا دی بیا هم داسې نشانی نشته چې خدای نه خواسته د کابل بانک تجربه به تکرارېږي.
که چیرې دغه د خصوصي بانکونه له خوانه د خلکو امانت یعنې پیسې چې ورته سپارل شوي دي، که چیرې دا یعنی ورته راونه ګرځول شي، د افغانستان بانک څه مسؤلیت لري؟
دغه هیڅ مرکزی بانک نشته په دې دنیا کې چې هغه د ټول مالی نظام تضمین کړی چې موږ یې تضمین کوو. د ټول مالی نظام به د مشکل سره مواجه کیږي، ولی بدیل شته دی که داسې دي. مثلا په نور دنیا کې دي د بیمه یا د انشورنس شرکتونه دي چې بعضي بانکونه په دغه سپرده یا ډیپوزټسونه امانتونه چې دغه پکې بیمه شوي وي. نو افغانستان هم په همدغه شکل باندې موږ هم د یو اداره جوړه کړې ده د افغانستان د بیمې اداره شپاغې کې تر 1,00,000 افغانۍ پورې امانات چې دي د خلکو تضمین شوی او ورکول کېږي ورته. دویم دا دی چې تضمین د خلکو ته اطمینان دا دی چې د دې بانکونو نظارت کېږي، څېړنه کېږي او هغه څېړنه بیا د خلکو سره شریک کېږي.
د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډول و د خصوصي بانکونو غوښتل چې په افغانستان کې دننه پانګونه وکړي. تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. ازادي رادیو هر ورځ د سار لو د ماشام ترو بجو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان، دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، غزنی، لشکرګا، پلی علم، اسدآباد او جلال آباد کې د اف ام پر 15.5 صفه صافه وځي. ووري کده انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې ووري چې ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو .org. د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې د بامیان ولایت د خلکو هغه انتقادونه رد کړل چې وایي په دې ولایت کې سوي سرشمیرنه غیر عادلانه او نیمګړې وه. د دې ادارې رئیس خبرلانه تول چې د بامیان ولایت د خلکو سرشمیرنه یې تر یوې دقیقې او عادلانه سروې وروسته اعلان کړې ده. جزئیات د معصوم ایوان په رپورټ کې.
د افغانستان د مرکزی احصایې اداره وایي د بامیان ولایت سرشمیرنې ارقام تر یوې دقیقې سروې وروسته چې د دې ولایت د خلکو په همکاري کړې برابر کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالرحمن غفوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې دغه سروې د ټولنیزو او اقتصادي هدفونو لپاره سوې او د دې سروې له شمیرو باید سیاسي ګټه واخیستل شي.
از نظر سیاسي ادارې مرکزی احصایې در مجموع قانع نیست که کسای بگویند
له سیاسي نظره د احصایې اداره راضي نه ده چې یو څوک کوی دا موضوع په سیاسي ډول طرح شوې ده. داسې سنوه دا بيخي د منلوړ او رښتیا نه ده.
د احصایی ادارې د بامیان ولایت خلکو شمیر شاوخوا درې لکه شپېته زره تنه اعلان کوي، خو د بامیان ولایت خلک وایي چې د خلکو شمیر یې تر سوي سرشمیرنې ډېر دی. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د دغو شمیرو تر وړاندې کېدو وروسته د بامیان ولایت سلګونه کسان د دې شمیرو په غبرګون کې مظاهرو ته راووتل او دغه سرشمیرنه غیر عادلانه وبلله. د مرکزي احصایې د ادارې رئیس همدارنګه وویل چې په بامیان کې د دوی سروې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق او التای کمپنۍ تر څارنې لاندې سوې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مرستیال محمد یونس پایاو چې په دې غونډه کې حاضر وویل، په بامیان ولایت کې سوی سروې له ټولو نړیوالو معیارونو سره سمه سوې ده.
سروې کې انجام گرفت د بامیان، البته برای اطمینان کامل برتون
هغه سروې چې په بامیان ولایت کې شوی په ډاډ سره ویلای شم په هغو ټولو معیارونو او ستانډردونو چې دغه ډول دیموکراتیکې سروېګانې کیږي، دوی دغه سروې په هغه ډول ترتیب، تنظیم او په هغه ډول عملي کړه. هغه اړخونه چې د سروې لپاره په نظر کې نیول شوي، یو شمېر هغه خلک چې په دې برخه کې روزل شوي او هغه لارښوونې چې دوی باید په پام کې ونیسي، دا ټول معیارونه په نظر کې نیول شوي دي.
په افغانستان کې د بیکاره سرشمیرنې نه موجودیت لویه ستونزه بلل کېږي چې د افغان حکومت او نورو ادارو ځینې کارونه یې له خنډ سره مخ کړي. د افغان کارپوهانو په خبره چې د احصایې مرکزي اداره په تیرو شاوخوا یوولس کلونو کې نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې د سرشمیرنې لپاره یو پروګرام جوړ کړي او سرشمیرنه وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
شپږ بجې او پنځه ویشت دقیقې دي. د خوست ولایت اوسیدونکو په یوه غونډه کې د بې سرحده ډاکټرانو لخوا د جوړ سوي روغتون د بیا فعالیت غوښتنه وکړه. دغه روغتون څه موده مخکې تر یوې چاودنې وروسته وتړل سو او دې مسلې خلکو ته په سیمه کې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. امیر بهیر او نور جزیات.
د خوست په ښار کې د بسترحده ډاکټرانو مؤسسه تیر کال د میلیونونو ډالرو په لګښت سره د مور او ماشوم په نوم یو مجهز پنځوس بسترز روغتون فعال او عملاً یې په کار پیل وکړ. په نوموړ روغتون کې به چې په ډېرو پرمختللو طبي سامان آلاتو مجهز دی، هره ورځ تر سلو زیات ولادتونه کېدل. خو د څو میاشتو کار وروسته د روغتون په دننه کې د بمي چاودنې له امله څو تنه ملکي وګړي برسران ټپیان شول او په سبا یې بسترحده ډاکټرانو د روغتون دروازې وتړلې او په خپله پلازمېنه کابل ته وکوچېدل. خو دا د روان کال د پای رئیس د نوموړ روغتون دروازې همداسې تړلې پاتې دي او بې سرحده ډاکټرانو هم تر اوسه د روغتون د برخلیک په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د راټولېدنې برخوال وویل، د دې لپاره چې د روغتون مهم طبي سامان آلات ژغورل شوي وي، د بې سرحده ډاکټرانو مؤسسه دی ژر تر ژره تصمیم ونیسي او روغتون دې بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي.
خلک ډېر مشکل سره مخ پاتې دي، باید دا فعاله شي. دا شپانه امیدلانه باید دا فعاله شي. چې فعاله نه شي، باید حکومت یې ورکړي، باید مریضون لاندې تکلیف نه ارشي نه خلوص شي. دا به داخل بازار کې
دا لومړی ځل نه دی چې د خوست خلک د بې سرحده ډاکټرانو مؤسسې څخه روغتون د بیا فعالېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې څخه وړاندې هم څو ځلې خوستیانو د غونډو په ترڅ کې ورته غوښتنې مطرح کړي. د راټولېدنې برخوالو وویل، که بې سرحده ډاکټران چمتو نه وي چې روغتون له سره فعال کړي، نو د عامې روغتیا وزارت دې د ستونزې د اوارۍ په برخه کې بیړنی اقدام وکړي. خو د روغتون ځینې مسؤلین بیا وایي چې امید دی چې بې سرحده ډاکټران په نږدې ورځو کې د روغتون د برخلیک په اړه جدي تصمیم ونیسي. د بې سرحده ډاکټرانو مؤسسه چې نړیواله خیریه او بې پرې ټولنه ګڼل کېږي، د ډېر پخوا راهیسې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې وړیا خدمات ترسره کوي. همدا اوس د نوموړې مؤسسې طبي کارکوونکي په شمالي او غربي ولایتونو او پلازمېنه کابل کې د مور او ماشوم د ساتنې او پالنې چارې پر مخ وړي.
ستاسو له پیغامونو نه
میلاد کندهار څخه خبر کوم. زموږ د کندهار په شبخانو کې زنانه ډاکټرانې نسته، نسته موږ نارینه ډاکټران ته ورسو. موږ سمه تدابیر نه کېږو. د وزارت صحیح عامې څخه خواهش کوم چې موږ ته زنانه ډاکټرانې راوستي.
د ازادي راډیو د یوې اورېدونکي ټلیفوني پیغام اورېدی. ورستۍ مطلب راخلو چې هغه هم د سوریې په باب دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سبا د مشق ته روان دی. کوفی انان به د سوریې له چارواکو سره د سولې پر پلان خبرې وکړي. تر دې سفر مخکې ده په پاریس کې وویل چې مسکو او ایران د سوریې د سولې په هڅو کې مهم نقش درلودلی سي. د کوفی انان د څرګندونو نور جزئیات د احمد شبر په رپورټ کې.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړی استازی وایي د سوریې د شخړو د مخنیوي په هڅو کې روسیا او ایران مهمه ونډه لرلی شي. کوفی انان د فرانسې لیمون رسپانې ته وویل، په سوریه کې له شپاړس میاشتو راهیسې د راپیدا شوي بحران د مخنیوي څرک نه لیدل کېږي او داسې نقشې هم نه ترسترګو کېږي چې د منځګړیو هڅې نتیجه ورکړي. کوفی انان زیاته کړه چې تر اوسه د دې تضمین هم نشي کېدای چې دا ستونزه دې هواره شي. په سوریه کې د حکومت د مخالفو فعالانو په وینا د تیر کال د مارچ له میاشتې را پدېخوا چې پاڅون پیل شوی تر اوسه تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د جمعې په ورځ په سوریه کې د ملګرو ملتونو له څارونکو وغوښتل چې د ولایتونو خواته هڅې لږې کړي او پر مرکز دمشق تمرکز وکړي. بان کی مون بیا د یک شنبه په ورځ په توکیو کې د سوریه حکومت او مخالفانو ته خبرداري ورکړ چې د ملګرو ملتونو غوښتنې پر ځای کړي.
The government of Syria and all parties on the ground must recommit
د سوریه حکومت او هلته ټولې خواوې باید د سولې شپشت کې عمل وکړي. کدواړو لوریو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه کوله، ملګری ملتونه به په ګډه لازم اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو په خاني سرمنشي کوفی انان چې اوس د ملګرو ملتونو د سوریه لپاره ځانګړی استازي ټاکلی دی، د سوریه د شخړو د مخنیوي لپاره د سولې د شپږو ټکو وړاندې سکړی دی. کوفی انان د سوریه په شخړو کې د روسي پر اهمیت ټینګار وکړ. روسیا د بشار الاسد پر رژیم د نړیوالو له بندیزونو سره مخالفت کوي او د سوریه په اړه په خبرو کې د ایران پر ګډون ټینګار کوي. کوفی انان چې ټاکل شوی ده د دوشنبه په ورځ دمشق ته ولاړ شي، وایي چې روسیا او ایران د سوریه پر حکومت نفوذ لري او یو شمېر د هیوادونو تورنوي چې د سوریه حکومت ته وسلې او پیسې ورکوي.
لدی رپورت سره په افغانستان کې